افغانستان کې د سهار په بجو سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په اول نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم. د خبری مجلې د سر راپور مودا دی چې په اورزګان کې د شاوخوا دیر شو مسافرو د تښتونې سبا یوه اونۍ پوره کیږي، خو له دې ډلې لا هم ځینې مسافر له وسلوالو طالبانو سره دي. نن دوشنبه ده، د کب یهود 14 د مارچ میاشتې 15. په پاکستان کې میشت تر 300,000 زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره مسابقه لري. د سوریې ولسمشر ویلي د ده ځواکونه به د ختیځې غوطې په هغو سیمو کې چې د یاګانو په کنټرول کې دي خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. د اورزګان کندهار له لویې لارې د یو شمېر تښتول سویو خلکو برخلیک لا معلوم نه دی. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب پرون ازادي راډیو ته وویل چې تېره سې شنبه د اورزګان کندهار پر لویه لار 10 کسان د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول سول، چې له ډلې 14 کسان لا هم له دې ډلې سره پاتې دي. نایاب وویل چې وسلوالو طالبانو 12 کسان خوشي کړي دي. تفصیل وروسته. په پاکستان کې میشت تر 300,000 زیات افغان کډوال راجستر سوي دي. د ناراجستر سویو افغان کډوالو د راجستر پروسه د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې پیل سوې وه، چې د 2018 میلادي کال د فبروري میاشتې تر پایه یې دوام وکړ. د پېښور په قونسلګرۍ کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت استازی عبدالحمید جلیلی وایي دغه پروسه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو په توافق ترسره سوه.
د 300,000 خواوشاو پورې مهاجرین ثبت او راجستر کړل په ټولو صوبو کې، یعنې خیبر پختونخوا کې، همدارنګه د پاکستان په ټولو مناطق. پاکستان کې د افغانستان لوی سفارت دغه مشري کوله او د پروګرامې په مخ کې بول.
شغلی جلیلی وایي د افغان کډوالو د راجستر کولو د پروسې تر بشپړېدو وروسته اوس افغان کډوالو ته په پاکستان کې د میشتېدنې کارتونه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره د 2019 میلادي کال د غوراوي جام دویمه لوبه کوي. افغان ټیم اوله لوبه پرون د سکاټلند په وړاندې وبایلله. افغانستان باید د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د ګډون لپاره د غوراوي پړاو پاتې درې لوبې چې له زمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره دي وګټي. په پرونۍ لوبه کې افغان ټیم په 500 اوورونو کې 255 منډې وکړې، چې په ځواب کې دا هدف د سکاټلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د 10 ټیمونو ترمنځ په زمبابوې کې پیل سوې، چې له ډلې به یې د فاینل دوه ټیمونه په نړیوال جام کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد ویلي د ده ځواکونه به د ختیځې غوطې په هغو سیمو کې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. ده ویلي چې د دغو عملیاتو د ختمېدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره به دا لړۍ پر مخ بیول کیږي. اسد دا خبره په هغه وینا کې وکړه چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خپره سوه. داسې ښکاري چې د سوریې پاوځ د پلازمینې دمشق په ختیځ کې د دې معاصره سوي سیمې د نیولو لپاره له څو استقامتونو په خپلو عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د فعالانو په حواله وروسته له هغې چې د سوریې دولتي ځواکونو او متحدانو یې د فبروري پر 13 د دمشق په مربوطاتو کې خپل عملیات شدید کړل، په ختیځه غوطه کې د وروستیو ناکراریو په نتیجه کې تر 600 ډېر کسان وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغو روسانو چې د امریکا متحد ایالتونه یې په خپلو تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنوي، د ده د حکومت په استازیتوب دا کار نه دی کړی او مسکو یې یو تن هم بل هیواد ته نه سپاري. له ان بی سي تلویزیون سره په پرونۍ مرکه کې پوتین دا څرګندونې په داس حال کې وکړې چې د امریکا د عدلیې وزارت تیره میاشت 14 روسي اتباع او ګڼې کمپنۍ د امریکا د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رسما په لاسوهنې تورن کړل. د امریکا د کانګرس درې کمیټې او خاص مفتش رابرټ مولر د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. نظر پوښتنې ښیي هغسې چې ګمان کېده، د سلویو برلسکونی مرکزي شي اړخي ائتلاف به د ایټالیا په ملي انتخاباتو کې اکثریت رای وګټي، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ګوند یا ائتلاف هم د حکومت د تشکیل لپاره اکثریت نه دی ګټلی. پرون ناوخته په نظر پوښتنو کې ویل سوي وه د برلسکونی ائتلاف به له 30 څخه تر 60% پورې رای وګټي، خو د ایټالیا د انتخاباتو د پیچلي سیستم له مخې د اکثریت خپلولو لپاره احتمالاً 40% رایو ته اړتیا ده. په همدې حال کې آر ای آی ټلویزیون اټکل کړی چې مرکزی شیاړخه ائتلاف به د پارلمان په ولسی جرګه کې له 225 څخه تر 215 شپېتو پورې سیټونه یا څوکۍ خپلې کړي، خو د اکثریت لپاره 346 څوکیو ته اړتیا ده. سلفیو برلسکونی چې یو اتیا کلن دی او درې وارې د ایټالیا صدر اعظم پاتې سوی، اوس نسی کولی چې بیا پر دې مقام پاتې سي، ځکه دی په مالیه کې په درغلۍ محکوم سوی، خو دی غواړي په آینده حکومت کې کلیدي رول ولري. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په ورزګان کې د 1300 مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. چارواکي وایي چې دوی وسلوالو طالبانو تښتولي.
زموږ هڅې لا هم دوام لري تر څو د غفلت کسان هم چې لاشتالو خوشبویو د حل لاره ورته پیدا کړو.
دا هم اوري چې د ورزګان چارواکي وایي د محاصره سوي ولسوالۍ خاص ورزګان د امن کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هغو ادعاو د سپیناوي لپاره د څېړنو وړاندیز کړی چې پکې ویل سوي ځینې الوتکې داعش وسلولو ته وسلې انتقالوي. د شفافیت د څار بنسټ د حیرتان له ګمرک څخه د زورواکو د لاسونو د لنډېدو غوښتنه کړې ده. دا هم اوري چې د سوریې ولسمشر د غربي هیوادونو له غوښتنې سره سره بیا هم په ختیځ غوطه کې د سوریې د دولتي پوځیانو د تهاجمي عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده. د ژوند په رنګونو کې له یو صنعتکار سره خبرې سوي دي.
پاکستانیان بې کیفیته مال را لیږي، ایران بې کیفیته مال را لیږي، هغه نرخ کمایي په موږ باندې چې زموږ مارکیټ خراب کړي، بیا هغه خپل بې کیفیته مال را واخلي په جګ قیمت خرڅ.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د اورزګان کندهار له لوی لارې د ځینو تښتول سویو مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د اورزګان د والی ویاند وایي چې ولایتي اداره نه ده توانېدلې د وسلولو طالبانو له منګولو 14 تښتول سوي کسان را خوشي کړي. تېرې سې شنبه د اورزګان کندهار له لوی لارې 13 کسان د وسلولو طالبانو لخوا وتښتول سول، چې د چارواکو په خبره 12 په څو پړاوونو کې خوشي سول او 14 لا هم له دوی سره دي. صفي الله ستانګزی راپور لري.
د اورزګان کندهار له لوی لارې د وسلوالو طالبانو په لاس د 13 کسانو په تښتونې شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم له دې ډلې ځینې کسان نه دي راخوشي شوي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي تر اوسه نه دي بریالي شوي چې له وسلوالو طالبانو سره پاتې 14 سره تښتول شوي مسافرین وژغوري. د اورزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب پرون شپه ازادي راډیو ته وویل تېره سه شنبه 13 تنه مسافرین د اورزګان کندهار له لوی لارې وتښتول شول، چې 12 تنه خوشې شول او پاتې نور لا هم له طالبانو سره دي.
نایاب
وایي وسلوال طالبان د دغو 14 کسانو ځایونه وخت په وخت بدلوي، خو د هغه په خبره دا کسان ترینکور ته نږدې په هغو سیمو کې ساتل کیږي چې وسلوال طالبان پرې کنټرول لري. نایاب وایي د تښتول شوی خلکو ترمنځ هیڅ دولتي کارکوونکی نه دی شامل او ټول عام خلک دي، هغه خبره چې ځینې سرچینې نه تاییدوي. په اورزګان کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل راخوشي شوي کسان 12 تنه دي او 19 کسان لا هم له طالبانو سره دي چې ترمنځ 12 افغان پولیس شامل دي. د اورزګان دولتي شورا رئیس امیر خان بارگزی هم پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تښتول شوی کسانو ترمنځ د کندهار ولایت ځینې پولیس شامل دي، خو دوی هڅه کوي چې د قومي سپینګیرو په وساتت د خلک راخوشي کړي.
بس دولتي کسان د دې سره د روزګار ونه چې د کوم غوښتنه ولري هغه مو سره ومنو. یو ځینې دي چې دولتي کسان وو دي هغه څو کسان پولیس دي چې هغه شوم وساتي د کندهار مو کوم ځای کې چې دوی ویل و دي د سیم کې کار کوي د مرکز تر یو کوټه دی خو ته سر مغاب کوي یو کړي امامان دې خان اړي هغه دا کې دې ترنج کال کړو
د افغانستان په لویو لارو او ناامنو سیمو کې د عامو خلکو او ځینې وخت د دولتي سرتیرو تښتونه او یرغمل نیونه کوم بې مخینې عمل نه دی، خو اندېښنې لدی دي چې په ډیرو پیښو کې تښتول شوی کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. د کاپ لمړی په ننګرهار کې د هغو نه ملکیانو جسدونه ومندل شول چې تیر کال په کوټ ولسوالۍ کې تخریبول شوی وو.
ومردل چې د اورزګان کندهار له لوی لارې د ځینو ترشتول سوی مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. په دې ورستیو کې له اورزګان څخه د ناامنیو راپورونه زیات ورکول کیږي. د اورزګان چارواکي وای شاوخوا یو میاشت کېږي چې د دولت وسلوالو مخالفانو خاص اورزګان ولسوالۍ محاصره کړې ده. خو امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او د وسلوالو طالبانو پر ضد یې پوځي عملیات پیل کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د دغه ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس هم د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده چې در دا محل لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. بلخوا بیا د دغه ولایت د امنی کمانډانی د امنیت امیر عبدالکیو عمری وایي چې یادی ولسوالۍ ته تازه دمی سرتیری استول او هڅه کوي چې له ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا کړي. نو موري وایي چې دغه فوجیانو سره هوایی ځواک هم ملتیا کوي چې تر دا مهاله د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر مرکزونه حمله منځ وړي او وسلوال طالبان سخت ځپلي. خو شاغلی عمری وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او افغان فوجیان پر وسلوالو طالبانو برلاسي دي.
زدمی ځواکونه رسېدلي هلته افغان ځواکونه دښمن ډېرې موضې ویشتلي دي او دښمن تلپات اړولي دي ځینې وضایت یې وران کړي دي او د افغان هوایي ځواکونه خاصه بمبار شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ له هغه وروسته نام نه سوې کله چې د یادی ولسوالۍ امنیه کمانډان عبدالسمد له دندې لرې سو پر ځای نوې امنیه کمانډان وټاکل سو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د هغو ادعاو د سپیناوي لپاره د څېړنو وړاندیز کړی چې پکې ویل سیوی ګوا کې نامعلومي هلیکوپټرې په افغانستان کې د داعش وسلې لیږدوي. حدیث پردیس راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې د داعش د حضور او تمویل په اړه د روسیې او ځینو نورو هیوادونو اندېښنې تازه نه دي، خو اوس داسې معلومیږي چې افغان حکومت دغه اندېښنې جدي نیولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پروسې په یوې تخنیکي ناسته کې د څه باندې 15 هیوادونو استازو ته د داعش او دا چې نامعلومې هلیکوپټرې دوی ته وسلې لیږدوي د سپیناوي لپاره یې د سیمه ییزو تحقیقاتو وړاندیز کړی. هغه ویډیو چې ازادي راډیو له دغه تخنیکي ناستې ترلاسه کړې پکې محمد حنیف اتمر ټینګار کوي چې هر هیواد د داعش د تمویل په اړه شکونه لري، خدای چې اسناد شریک شي او د موضوع له روښانه کېدو وروسته قضاوت وشي. د وی د داعش په اړه د پښتنو او دا چې نامعلومې هلیکوپټرې وسلې انتقالوي د سپیناوي لپاره زه د سیمې هیوادونو ته وړاندیز کوم چې ګډې څېړنې دې وشي. زه فکر کوم د څېړنو په ترسره کولو سره مونږ کولی شو د مختتک خلار او خپلو سوالونو ته مناسب ځوابونه پیدا کړو. د ښاغلي اتمر په خبره داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او مهم قومندانان یا وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د ښاغلي اتمر په خبره ان د سیمې استخباراتي کړۍ هم کولی شي له هغو داعشیانو چې نیول شوي دي پښتنې ځواب ترلاسه کړي چې له دغې ډلې څوک ملاتړ کوي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې داعش په افغانستان کې ماته خوړلې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې او دای ویلي چې دغه ډله په کافي اندازه ځپل شوې ده. خو له دې ټولو سره سره په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی وایي د داعش په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي. نوموړي د کابل پروسې هغه تخنیکي غونډې ته چې ویډیو ازادي راډیو ترلاسه کړي دا کړي چې داعش د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته څیرمه کمپونه لري. نوموړي دا هم ویلي چې داعشیانو په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان ته مخه کړې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ښاغلي الکساندر دغه ادعا بیا ساسه بللې. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
ډیپلومات آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستۍ راپور ته کتنه کړې. د یوناما راپور وایي چې له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې 28,000 ملکی وګړي مړه او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي. یوناما په خپل راپور کې د 2001 او 2008 کلونو ترمنځ ملکی تلفات نه دي یاد کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په سلو کې 15 ملکی افغانان د وسلوالو مخالفینو په حملو، په سلو کې 15 د دولتي او حکومت پلو ځواکونو او په سلو کې دوه د نړیوالو ځواکونو په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د ډیپلوماټ په وینا د ملکی تلفاتو اصلي علت په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو اړخونو زیاتوالی دی. افغان حکومت وایي چې اوسمهال شاوخوا شل وسلوالې ډلې او پر هغو سربیره د مخدرو موادو قاچاقبران د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي. ډیپلوماټ د دې کړکېچ د حل لپاره د جګړې ټولو اړخونو ته جلا وړاندیزونه لري. خبرونه لیکي چې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه باید د جګړې قوانین مراعت کړي او د ملکی وګړو د مسؤلیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي د امریکا پاوځ چې په افغانستان کې ډیری هوایي حمله کوي نه یوازې د ملکی وګړو د ساتنې مکلفیت لري، بلکې په عملی دلایلو باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ډیپلوماټ پر نړیوالې ټولنې او مرستندوی او مؤسسو هم غږ کوي چې د بیوسی ملکی وګړو غږ تر نړیوالو پورې ورسوي او خپل مکلفیت تر سره کړي. ډیپلوماټ په پای کې له وسلوالو طالبانو څخه هم غواړي چې که پر اختیار د سولې په مسله کې جدي دي نو پر ملکی وګړو حمله دې سمدستي بندي کړي. برتانوي مرستندوی ټولنې خځې په نړۍ کې په خپل خبرونه کې د افغان پاوځ د افسر دوهم بریدمل سمیه حیدری په اړه د بی بی سی د یو مستند فلم پر بنسټ یو مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي سمیه لمړنۍ افغان افسر ده چې په خپل هیواد کې دننه او بهر ټول محدودیتونه یې مات کړل او دا دی د برتانیا په معتبره پوځي اکاډمۍ سندهرست کې د پوځي زده کړو بلنه ورکړل شوه. سمیه په دې مستند فلم کې په دې اړه خبرې کوي چې د نړۍ په یو معتبر پوځي پوهنتون کې درس ویل د دې او یوې افغانې ښځې لپاره څه معنا لري او له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. خځې په نړۍ کې خبرونه د نوموړي له قوله زیاتوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې دا د شرم خبره ده چې ښځه په بهر کې کار وکړي یا له کوره ووزي، خو سمیه وایي زه غواړم خلکو ته وښیم چې په دې کار کې هیڅ شرم نشته. د افغانستان د ښځو له پوځي اکاډمۍ څخه تر اوسه سل میرمنې فارغې شوي او ښځې په نړۍ کې ټولنه په خپله خبرونه کې لیکي د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي په دې پوهنتون کې شامل شي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ له حکومت غواړي چې د هیواد له ګمرکونو او په تیره د حیرتان له ګمرکه د زورواکو لاسونه لنډ کړي. دغه بنسټ ټینګار کوي چې دمګړی د هیواد د ګمرکونو عواید د دولت خزانې ته نه بلکې د زورواکو جیبونو ته ځي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي د هیواد د ګمرکونو د عوایدو په راټولولو کې د دولت د سار نشتوالی د ګمرکونو د غیر قانوني عوایدو راټولولو ته لاره هواره کړې ده. د دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګمرکونو د عوایدو په غیر قانوني راټولولو کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنه نه وي. د ده په خبره په دې کې زورواکي هم شامل دي.
په دې کې شک نشته چې سیمه ییز زورواکي په دغه ناوړه ګټو اخیستنو کې لاس لري. دغه ناوړه ګټه اخیستنې په جدي توګه موجود دي. د ګمرکونو د عوایدو د ټولولو په برخه کې باید د زورواکو د لاسونو مخه ونیول شي. دغه ستونزې افغانستان له ماتونکي حالت سره مخ کړی دی.
په دې وروستیو کې اکونومیست مجلې په یو راپور کې ادعا کړې چې د بلخ پخوانی والی د حیرتانو له ګمرک نه په کلنی ډول نوي میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي دي، خو په راپور کې د شوې ادعا په اړه د اسنادو د موجودیت خبره نه ده شوې. ومو غوښتل په دې اړه د عطا محمد نور د وایان نظر ولرو، خو بریالي نه شو او د افغانستان د مالیې وزارت هم د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د بلخ پوخانی والی چې خپل استعفای منتفی بللې او لا هم خپل دندې ته دوام ورکوي په خپل ټویټر پاڼه کې دغه ادعا رد کړې ده. د ولسی جرګې یو غړی رمضان بشر دوست هم وایي د هیواد د ګمرکونو عواید ټول حکومت ته نه رسیږي او ډیری زورواکي او پخواني چارواکي دغو عوایدو ته لاس وروړي او حکومت هم په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
اینو عواید ګمرک تقسیم میکنن.
دوی دغه عواید په خپل منځونو کې ویشي او یو لږه فیصدی دولت ته ورکوي. زمونږ ګمرکونه د داسې کسانو په لاس کې دي چې قانون ته هیڅ درناوی نه لري. اکونومیست چې یو مشهور مجله ده په ځای ده چې په دې اړه اسناد وړاندې کړي چې د بلخ والی له کمیونیټي وروسته د حیرتانو د بندر د عوایدو په اخیستلو کې لاس لري. زه هیله مند یم چې دغه غلو لاسوهنې به پای ته ورسیږي.
خاغلی بشر دوست وای که د افغانستان عواید جدی وسارل شي سباند 2 میلیارد ډالر به ترې ترلاسه شي او که چیرې د ګمرکونو د عوایدو په راټولولو کې د زورواکو لاسوهنې دوام ولري افغانستان به د جبران نمنونکو زیانونو شاهد وي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په بلخ کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی د دې سبب سوی چې پانګونه هم په سیمه کې کمه سي. دوی وایي چې په حیرتن کې د موجوده ریل پټلۍ له لارې تر دې دمه بهر ته صادرات نه دي سوي. مجیب رحمان حبیبزای تفصیل وړاندې کوي.
د سوداګرۍ خونې مسؤولان وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالي په بلخ کې هم د سوداګرو د پانګونې پر سر منفي اغیزه کړې ده. د بلخ د سوداګرۍ خونې د صنایع او صادراتو مدیر محمد یاسین انصاري آزادي راډیو ته وویل چې سوداګرو په شمال زون کې خاصتاً بلخ ولایت کې د خپلو پانګونو کچه کمه کړې او پر ځای یې خپله سرمایه بهرني هیوادونو لکه قزاقستان او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړې.
معلوم است که صفات شمال در چند ماه اخیر ناامنی ها در اینجا بیشتر شده و او اساس سرمایه گذاری های ما نسبت به سالهای قبل ضعیفتر شدند.
د تجارت او سوداګرۍ خونه مسئولان وایي چې په بلخ کې د حیرتان ریل پټلۍ له لارې بهر ته هیڅ ډول صادرات نه ترسره کیږي او اساسي دلیل یې دا دی چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ لا هم ترانزیتي هوکړه لیک نه دی لاسلیک شوی. د بلخ د سوداګرۍ خونه د صنایع او صادراتو مدیر یې پاړه وایي
خط آنه که در حیرتان مربوط به ولایت بلخ میشه واردات مواد اولیه ما از طریق خطوط آن است در واردات، اما در قسمت صادراتش تا هنوز از او نتوانستیم که استفاده بکنیم.
پامدی حال که په بلخ ولایت که سوداګر په شمال او شمال ختیځ زونونو که د نامنۍ له زیاتوالي اندېښمن بریښي. محمد ادیب یو له همدې سوداګرو دی.
نامنۍ ها در شمال زیات شده که این مسئله تجارت ایران ساخته. ما از حکومت تقاضا میکنیم که به مشکل فرار از سرمایه ها تا جو
د یادونه ده چې بلخ ولایت کې افغان سوداګر په وارداتي توکو د لوړ تاکس لوازه کولو شکایت لري او له مرکزی حکومت څخه غواړي تر څو د حیرتان تجارتي بندر اداره کې لازم اصلاحات راولي.
او اوس هم د سوریې مسله څېړو. د سوریې ولسمشر د لویدیځو هیوادونو له غوښتنې سره سره بیا هم په ختیځه غوطه کې د سوریې د دولتي پوځیانو د تهاجمي عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده. د سوریې حکومتي سرتیرو د ختیځ غوطې له څلورو یوه برخه د څو ورځو بریدونو په لړ کې نیولې ده. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سوریې جمهور رئیس بشار اسد وایي پوځیان به په ختیځه غوطه کې سره له دې چې څو هیوادونه د دې کار مخالف دي په هغو سیمو کې عملیاتو ته دوام ورکړي چې د مخالفینو په لاس کې دي. اسد په داسې حال کې پرون په ټلویزیوني وینا کې دا خبرې وکړې چې ځواکونه د ختیځه غوطې د هغو سیمو یو په څلورمه برخه نیولې چې د مخالفینو په کنټرول کې وي. د سوریې د بشري حقونو د سار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون وویل د سوریې پوځ د ختیځې غوطې له څلور یوه برخه له مخالفینو نیولې چې دا سیمه اکثر زراعتي ځمکې دي. په غوطه کې د مخالفینو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام یو ویاند بیا د سوریې د رژیم لخوا د یوې سیمې په نیولو ملنډې وهلي او ویلي دي چې مخالفې ډلې به بیا یو ځای شي. حکومتي رسنیو مخکې رپورټ ورکړی چې د سوریې پوځ په څو جبهو کې مخته تللی او د دمشق په ختیځ کې د ځینو کلیو او زراعتي سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د رپورټونو په اساس د سوریې د حکومتي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې سلګونه کسان له دې سیمو تښتېدلي دي. په ختیځه غوطه کې د فبروري له 13 راهیسې د سوریې او د متحدینو لخوا بمباری او ځمکني عملیات روان دي چې تر دې دمه پکې شپږ سوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي په سوریه کې د ملګرو ملتونو 13 ورځنی اور بند او د روسیې لخوا 5 ساعته اور بند یو هم د بشری مرستو پرسولو کې معاصر نه دی تمام شوی. د ملګرو ملتونو سازمان رپورټونو په اساس نږدې 400,000 کسان په ختیځه غوطه کې ایسار پاتې دي. د سوریې پوځ چې د عامو خلکو په هدف ګرځولو باندې تورن شوی دی وایي ختیځه غوطه له تروریستانو وژغوري. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می پرون په ټلیفون خبرې کړي او دې نتیجې ته رسیدلي چې سوریه او متحده روسیا د هغه تاوتریخوالي او کړاو مسؤل دي چې د غوطې خلک ورسره مخ دي. د اغلی می دفتر ویلي دواړه مشرانو ټینګار کړی چې د اسد پر رژیم نفوذ لرونکي روسیا او نورې خواوې باید په ختیځه غوطه کې د تاوتریخوالیو د بندولو او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړي دي او له هغې غوښتي چې د سوریې په حکومت اړین فشار راولي څو په ختیځه غوطه کې په ملکیانو باندې ړندې حملې بندې کړي.
په پاکستان کې د اول وار لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یو شزه د یو مذهبي مشر په وړاندې د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره سوه. کرشنا کوماری چې د تحریک انصاف ګوند د کاندید مولانا سمیع الحق په وړاندې ولاړه وه، ویلي چې د ټولنې د محرومو او بېوزلو خلکو د حقونو دفاع به وکړي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د پیپل پارټۍ غړی کرشنا کوماری د دې هیواد په تاریخ کې لومړی هندو ده چې د یو مذهبي مشر په وړاندې ودرېده او د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوه. د پاکستان د ملي او څلورو ایالتي اسمبلو غړو د شنبه په ورځ د دې هیواد د 104 کسیزې مشرانو جرګې د نیمایي غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي، او د طالبانو خواخوږی مولانا سمیع الحق چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لخوا د میرمن کوماری په وړاندې ولاړو ماتې وخوړه. په دې انتخاباتو کې د لری کړل شوي صدر اعظم نواز شریف ګوند چې په سنا کې اکثریت لري تر ټولو زیاتې، یعنی 15 څوکۍ، او ورپسې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپل ګوند 12 څوکۍ وګټلې. میرمن کوماری وویل دا تصور هم نشو کولای چې د سنا غړي توپ ته بغوره شي. هغې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د ټولنې د محرومو او بېوزلو وګړو او د ښځو د حقونو دفاع به وکړي، او همداراز د ښځو د سیاسي ګډون، تعلیم او روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا په برخو کې به کار وکړي. په پاکستان کې چې اسلام پالی افراطي ډلې خورا زیات نفوذ لري، له هندو، سکھ، عیسوي او نورو اقلیتونو سره هسې هم خورا زیات تبعیض کیږي، او کرشنا کوماری بیا د هندو اقلیت په هغه ټولنیز ګروپ پورې اړه لري چې د دلیت په نوم یادیږي. دا ګروپ په پاکستان او هند کې له اقتصادي پلوه له بېوزلو خلکو جوړ دی او په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اورزګان کندهار له لوی لارې د 1300 تشتول سوی مسافرو برخلیک لا هم معلوم نه دی. په پاکستان کې میشت تر 300 زیات افغان کډوال راجستر سوی دي. دغه پروسه د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې پیل شوی و چې تر 13 میلادي میاشتې دوام وکړ. د کرکټ ملي لوبډله سبا له زمبابوې سره د 2019 میلادي کال د غوراوي جام دویمه لوبه کوي. افغانستان پرونی مسابقه د سکاټلند په وړاندې وبایلله. د سوریه ولسمشر ویلي د ځواکونه به د ختیځ غوټې په هغو سیمو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. د روسیې ولسمشر ویلي هغو روسانو چې د امریکا متحده ایالاتونه یې په خپلو تیرو ټاکنو کې په لاسوهنې تورنوي، د حکومت په استازیتوب دا کار نه دی کړی. هغه سې چې ګمان کېده د سلپیو برلسکونی مرکزي شي اړخې ایتلاف به د ایټالیا په ملي انتخاباتو کې اکثریت رایې وګټي، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ګوند یا ایتلاف هم د حکومت د تشکیل لپاره اکثریت نه دی ګټلی. ستار احمد فروغ په څو شیبو کې دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوي. اوس هم د ژوند رنګونه سره اورو.
د ژوند رنگونه
نوم میرزمان د
تاسو ویلې چې وطني شامپو او صابون د شین تاسو جوړوي به خرڅوي، څنګه دي خلک دغه وطني شین تاسو جوړوي علاقمند دي اخلي؟
علاقمند دي کي اخلي، خو دلته کوم پاکستانی دا غزنه نه غواړي چې د افغانستان مارکیټ په خپو باندې ودرېږي. هغه دا غزنه به کیفیت مالونه راليږي، زمونږ مالونه چې د کیفیت ول دي وسم خلک خوکي اخلي، خو بیا موږ ته په بازار او مارکیټ کې مزایمتونه کوي.
ځینې کسان په وطني محصولاتو باندې دومره باور نه لري نه اخلی، الاته پڅ کېده
زمونږ مال خو چاته رسیدګی نه چې مونږه جوړ کړې شو او ویروس او الاته دغه دی چې پاکستانیان به کیفیته مال را لیږي، ایران به کیفیته مال را لیږي، هغه نرخ کمایي په مونږ باندې چې زمونږ مارکیټ خراب کی بیا هغه خپل به کیفیته مال را واخلي په جګ قیمته خرڅ کی.
لخلکو به وختنه چې دوی څومره د خپل وطن تولیداتو ته پام وکړي، هغه شامپوي نور شانی
چې پام وکړي د خپل اقتصاد د خپل ملک به خپل باندې ودرېږي. هر فابریکادار غواړي چې زه خشه جوړ کړم، مارکیټ ته خشه ارزه کړم، خو دغه خلک هم په دې کې به توجهي کوي چې د خپل مال لپسپک نظر باندې ګوري، که هغه خارجي به کیفیت وي هغه لپخه نظر باندې ګوري. زمونږ دولت نه حمایت کوي چې د خپل تولیدات حمایت کوي او مخکې لاړ شي.
بله، دغه کوم کاروبار کوي د شامپو او صابون او نور شاینو کنه څنګه دا بیا لګښتونه پوره کیږي اقتصاد تر څنګه دا
اقتصاد کده خو چې دولت دولت در سره ودرېږي چې دولت د خپونه غورځي ما په خپل فابریکا کې دومره وخت نه دی تیر کړل لکه څومره مې پالایم تجارتي او محکمه تجارتي کې تیر کړې زه چې یو جواز اخلي د دغه شاینو لپاره اول بزی د موی دزیز نه د علایمی تجارتی نه د دې خلکو نه چې ته ځان خلاصي یو کال خو باید ته د دوی سره غیږی ونیسی او د دوی هغه کمی غوښتنې چې دی هغه پوره